په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. قدرمن دوستان، زه اجمل اند او زما نور همکاران مو د ازادي رادیو په دې ماخمنۍ نیم ساعته خبري مجله کې هرکلی کوو. په دې نیم ساعته خبري مجله کې اوري چې د افغانستان حکومت په کابل کې د سرطان ناروغۍ د درملنې او تشخیص یو مرکز جوړوي. په افغانستان کې مدني بنسټونو د دې هیواد په انتخاباتي کمیسیونو کې د پراخو بدلونونو غوښتنه کړې. نور رپورټونه هم لرو، خو پیل خبرونه کوو. عصمت ساروان د افغانستان او نړۍ خبرونه دروري.
د کندهار ابتدایي محکمې د ملي اردو دوه سرتیري د دوو محصلانو د تښتولو په جرم په لس کاله بند محکوم کړل. د امریکا او ایران د بهرنیو چارو وزیران د ایران پر اتمي پروګرام خبري کوي، او سوریه وایي چې پر مرکز دمشق راکټي حمله شوې دي. د خبرونو تفصیل. ولسمشر اشرف غنی نن د سویډن له دفاع وزیر پیټر هالتوکوی سره وکتل. د ارګ له خبر پانی سره سم دواړو هیوادونو د اړیکو په پراختیا، د پوهنې په برخه کې له افغانستان سره د سویډن په مرستو شی حکومتداري او د افغانستان او سیمې په مربوطو امنیتي مسایلو خبري وشوه. په دې کتنه کې ولسمشر محمد اشرف غنی په ملکي او پوځي برخه کې د سویډن مرستې ګټوري وبللې. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ د ملي وحدت له حکومت غواړي چې د ولسوالیو په شوراګانو کې دی په موقت ډول ښځو ته اختصاصي څوکۍ ورکړي. د دې بنسټ رئیس محمد نعیم ایوب زاده د پنځشنبه په ورځ وی غونډې ته وویل، اوسنی امنیتي وضعیت ته په کتو امکان شته چې په یو شمېر ولسوالیو کې ښځې د ولسوالیو شوراګانو ته ځانونه کاندید نه کړی شي. د انتخاباتو د څار بنسټ یا ایواله حکومت غواړي څو ژر تر ژره د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون جوړ کړي. دغه بنسټ په یو خبر پانه کې له ولسمشر وغوښتل څو د انتخاباتو تعدیل شوی قانون توشه نکړي. د کندهار ابتدایي محکمې نن د ملي اردو دوه تنه سرتیري د دوو تنو محصلانو د تښتولو په جرم په لس کاله بند محکوم کړل. د دې ولایت د ابتدایي محکمې رئیس قاضي مسلم وویل، محکوم شویو کسانو څخه موده مخکې دوه تنه محصلان تښتولي وو او د خوشي کولو په بدل کې د هغوی له کورنیو پیسې غوښتې. د محکمې په جریان کې تورنو کسانو د خپلې بېګناهۍ ادعا کوله او ویلې د ګلالي په نامه د پولیسو یو قومندان دې کار ته هڅولي وو. د افغانستان او پاکستان د فوټبال ملي ټیمونه به سبا په لاهور کې په یو دوستانه مسابقه کې مخامخ شي. د افغانستان او پاکستان ټیمونو تر دې مخکې په 2013 میلادي کال کې په کابل کې مسابقه کړې و چې 3-0 د افغانستان په ګټه پای ته رسیدلې و. دا به په پاکستان کې د دوه هیوادونو لومړنۍ مسابقه وي. د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم کپتان جلال الدین وویل چې دا مسابقه به د دوه هیوادونو ترمنځ دوستي لا زیاته کړي. د امریکا او ایران د بهرنیو چارو وزیران به د شنبه په ورځ د جرمني په مونشن کې د هغې موافقه د خوندیتوب په اړه خبري وکړي چې پر اساس ایران د خپل اتمي پروګرام د درولو په وړاندې له بندیزونو خلاصي شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چارواکو په قول نن وویل شول چې د بندنیو چارو وزیر جان کیری به د ایران له بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف سره د مونشن د کالنۍ امنیتي غونډې په څنګ کې وویني. د ناتو سرمنشي ینس ټولټنبرګ وای د دې تړون د ختیځي څنډې د پیاوړتیا هڅې دفاعي او د روسیې د یرغلګر اقدام په جواب کې دي. د روسیې وغوښتل چې د اوکراین په ختیځ کې پر بیلتون غشتونکو ل خپل ټول نفوذ د سپتمبر د اوربند رعایتولو ته د هغوی د حاضرولو لپاره کار واخلي. ټولټنبرګ دا څرګندونه په بروکسل کې له نننې غونډې مخکې وکړه. ټولټنبرګ هم دا راز ویل، دا اقدامات د مارچ په میاشت کې له اوکراین د کریمیا د لولو په شمول د روسیې د نړیوالو قوانینو د سرغړونو په جواب کې دي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند او د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل د اوکراین په ختیځ کې د سولې د هڅو لپاره کیف او مسکو ته روان دي. ولسمشر اولاند په پاریس کې وی خبري غونډې ته په دې اړه وویل،
نو فرون اون نوول پروپوزیشن د ریګلمنټ
موږ به د شخړې د حل کولو لپاره نوی وړاندیز وکړو. دا به د اوکراین د ځمکنۍ بشپړتیا پر اساس وي، او موږ به په دې اړه د اوکراین او روسیې له ولسمشرانو سره نن او سبا وغږیږو، ځکه چې وخت له لاسه وځي. شاغلی اولاند وویل چې وړاندیز د اوکراین د ځمکنۍ بشپړتیا پر اساس دی. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د اوکراین له ولسمشر سره د خبرو لپاره په کیف کې دی. شاغلی کیری ودن وویل، روسیه باید له اوکراین پوځیان او وسلې وباسي او د نړیوالو پولو درناوی وکړي. د اروپا اتحادیې غړیو د اوکراین د کړکېچ پر سر د یو شمېر نورو کسانو او تصدیو پر لیست موافقه وکړه. د ډیپلوماټانو له قوله نن وویل شول چې د 15 روسي اتباوو او 9 تصدیو په شمول 19 نور کسان د بندیز په فهرست کې زیات شوي دي. خو ریوټرز خبري اژانس د ډیپلوماټانو له خولې ویلي چې د دغو کسانو په منځ کې یو تن ډېر مهم دی. سوریه وایي چې پر دمشق په راکټي بریدونو کې درې تنه وژل شوي او لږ تر لږه 15 نور ژوبل دي. دا ظاهرا په څه کم دوو اونیو کې د حکومت مخالفو یاغیانو دوهمه درنه حمله ده چې پر مرکز دمشق کیږي. د سوریې د حکومت مخالفو فعالانو وویل چې نن یې په پلازمینه کې د حکومت پر مرکزونو لږ تر لږه 8 راکټونه ویشتي دي. او د عراق په مرکز بغداد کې له کلونو وروسته د شپې له لوري پر ګرځېدو بندیز پای ته ورسیږي. د عراق صدر اعظم حیدر عبادی نن امر وکړ چې په بغداد ښار کې د شپې لخوا پر ګرځېدو بندیز دی د روانې شنبې له ورځې پای ته ورسیږي. په بغداد کې له 2004 میلادي کال راهیسې د شپې له لوري پر ګرځېدو بندیز دی. ویل کېږي چې د شپې بندیز په دغه ښار کې د بمي چاودنو له مخنیوي سره مرسته نه ده کړې.
خبرنه مولا ازادې راډیو نو اوریدل. د دې خبرونې په پاتې برخه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. د افغانستان د مدني بنسټونو لاغه غوښتنې مخبرو چې په انتخاباتي کمیسیونونو کې د پراخو بدلونونو لپاره کړې ده. دا به هم واورئ چې د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ د ملي وحدت له حکومت غواړي د ولسوالیو په شوراګانو کې دي په موقت ډول ښځو ته اختصاصي څوکۍ ورکړي. وروسته له هغه چې څلور تنه سړی تښتونکي د نیمروز په دلارام ولسوالۍ کې د خلکو لخوا په دار وځړول شول، د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د قضایي ادارو کمزوري د دا ډول سارایي محکمو سبب بللی دی. په یو بل رپورت کې به واورئ چې د افغانستان حکومت په کابل کې د سرطان د ناروغۍ د درملنې او تشخیص یو مرکز جوړوي. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د چین دولتي رسنوی ویلي د اسلامي دولت په نامو وسلواله ډلې درې چینایي اتباع وشلي که وختو ځین نور رپورټونه به هم ولرو. په افغانستان کې مدني بنسټونه د دغه هیواد په انتخاباتي کمیسیونونو کې د پراخ بدلون غوښتنه کوي. د پنځشنبه په ورځ د ټولنیز عدالت د ټینګښت په نوم یو بل بنسټ هم اندېښنه وښوده که په انتخاباتي نظام او جوړښت کې بدلون رانشي، خلک د ولسي جرګې په انتخاباتو کې ګډون نه کوي. یوسف خان زدران د موضوع تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان په انتخاباتي کمیسیونونو کې د اصلاحاتو د غوښتنې په دوام د ټولنیز عدالت د ټینګښت په نوم بنسټ غوښتنه کوي چې د هیواد مشران په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو په اړه شوې ژمنې پوره کړي. د افغانستان د ټولنیز عدالت د ټینګښت بنسټ وایي د جمهوری ریاست په تیرو انتخاباتو کې د انتخاباتي کمیسیونونو مدیریت کمزوری و او دې کار په انتخاباتو د خلکو باور کم کړ. د دې بنسټ مسؤول احمد زکی د پنځشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د انتخاباتو په موجوده کمیسیونونو کې ژور بدلون او دا بدلون باید د ولسی جرګې له انتخاباتو مخکې راشي.
که د انتخاباتو همدا کمیسیونونه وي، شاید د پارلمان د یوې څوکۍ لپاره درې کامیاب وکیلان ولرو او موږ به هلته هم د ملي وحدت پارلمان ولرو. موږ له جمهور رئیس، اجرایه رئیس او حکومت څخه غواړو چې د اصلاحاتو کمیسیون جوړ او اصلاحات راولي، داسې کمیسیون چې پکې د پیاوړي مدیریت خلک او حقوقدانان وي.
د ټولنیز عدالت د بنسټ غړي او یو شمېر نور مدني فعالان وایي د انتخاباتو کمیسیون ناسم مدیریت هیواد د اقتصادي ستونزو، بحران او په ډیموکراسۍ د خلکو باور د کمیدو په لوري بیولی چې باید سمولو ته افغان حکومت پاملرنه ډیره کړي. په داسې حال کې چې د ملي وحدت حکومت د جوړېدو یو شرط په انتخاباتي نظام کې اصلاحات ښودل شوي، جمهوري ریاست وایي دوی دې کار ته ژمن دي. ارګ مڼۍ په یو خپره شوې اعلامیه کې ویلي جمهور رئیس اشرف غنی دویم مرستیال سرور دانش ته دنده سپارلې تر څو په دې اړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او مدني ټولنو سره خبرې وکړي او د اصلاحاتو لپاره ضرورتونه مشخص کړي. له دې سره د هیواد اجرایه ریاست وایي په انتخاباتو د خلکو باور د بیا رژوندي کولو لپاره حکومت په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو لپاره جدي کار کوي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي رادیو ته وویل جمهور رئیس او اجرایه رئیس د انتخاباتي نظام اصلاح لپاره په خپلو ژمنو ولاړ دي او د ولسي جرګې انتخابات به یوازې له اصلاحاتو وروسته کیږي.
دواړه طرفونه د کار لپاره د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره هڅې کوي او تر هغه چې نظام اصلاح شوی نه وي هیڅ راز انتخابات نه لرو. ځکه له یوې خوا د خلکو باور نشته پر اوسني اشخاصو افرادو باندې د هغوی په صلاحیتونو واکونو باندې، له بلې خوا نړیواله ټولنه ده چې د اوسني اشخاصو په شتون کې او د اوسني انتخاباتي ادارې په شتون کې به د افغانستان انتخابات سرمایه مرستنه کوي.
په هیواد کې د خلکو مدني بنسټونو او د انتخاباتو څخه د څار داخلي بنسټونو لخوا د انتخاباتي نظام اصلاح غوښتنه په داسې حال کې کیږي چې اروپایي ټولنې هم ټینګار کړی له اصلاحاتو پرته د افغانستان د انتخاباتي پروسې سره یو ډالر مرسته هم نه کوي. که څه هم په تیرو انتخاباتو کې د ستونزو او انتقادونو ګوته انتخاباتي کمیسیونونو ته نیول کیږي، خو د دې کمیسیونونو مسؤلینو له دې وړاندې ویلي چې دوی خپل مسؤلیت ادا کړی او وایي چې تیر انتخابات د سیاسي ډلو د مخالفت او د بهرنیو مداخلو له امله لانجمن شول. په ورته وخت کې عام افغانان وایي ناسمو او بحراني انتخاباتو د دوی په ژوند مستقیما بدې اغیزې کړي او د انتخاباتي نظام د بدلون تر څنګ باید حکومت هغه چارواکي محاکمه کړي چې د انتخاباتو په بحران کې دخیل وو.
بلخوا په افغانستان کې د شفافو انتخاباتو بنسټ د ملي وحدت له حکومت نه غواړي چې د ولسوالیو په شوراګانو کې د په موقت ډول ښځو ته اختصاصي څوکۍ ورکړي. په دې اړه له کابله د رحمت الله افغان رپورټ اورو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي له جمهوري ریاست سره خبرې روانې دي څو د ولسي جرګې او د ولسوالۍ شوراګانو انتخابات په یو ځای ترسره شي. د افغانستان د شفاف انتخاباتو بنسټ د انتخاباتو کمیسیون له دې اعلانه د هرکلی ترڅنګ وایي چې د افغانستان اوسني امنیتي او کلتوري وضعیت په کتو داسې ښکاري چې په ځینو ولسوالیو کې ښځې د ولسوالۍ شوراګانو ته ځانونه کاندید نه کړي. د دې بنسټ رئیس محمد نعیم ایوبزاده د پنجشنبې په ورځ په یو غونډه کې له حکومت وغوښتل چې د وضعیت تر دو په موقت ډول ښځو ته د ولسوالیو په شوراګانو کې اختصاصي څوکۍ ورکړي.
بسیار مشکل است که در ولسوالی یک زن واقعا بتونه آزادانه
په رشته هم ډیر ستونزمنه ده چې په ولسوالی کې یو ښځه په آزاد ډول فعالیت او سیاست وکړي او په آزاد ډول خپل نظر څرګند کړي. نو حالاتو ته په پام سره زه فکر کوم چې اړتیا لیدل کېږي چې موږ اختصاصي څوکۍ ولرو، خو دا باید تل نه وي. دغه یو موقت تصمیم دی ترڅو هغه توازن چې د ښځو او نرانو په منځ کې باید رامنځته شي مراعات شي.
ښاغلی ایوب زاده وویل چې حکومت دې د راتلونکو انتخاباتو لپاره په ټول هیواد کې امنیت خوندي کړي او د ولسوالیو په انتخاباتو کې د ښځو د ګډون لپاره حقوقي چوکاټ رامنځته کړي. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایي ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل وایي حکومت شمن دی چې د ولسوالیو د شوراګانو په ګډون په مقننه قوه کې ښځو ته ونډه ورکړي. ښاغلی فیصل ازادۍ راډیو ته وویل کچېرې په ځینو ولسوالیو کې ښځو د ولسوالیو شوراګانو ته لاره ونه موندله، نو په ممکنه لارو به غور وشي څو د ولسوالیو په شوراګانو کې ښځو ته د ګډون حق ورکړل شي.
پر ټولو فرصتونو باندې کار کوو، د ټولو موقعو څخه استفاده کوو. ولې لومړی اپشن به دا وي چې ښځې خپله په دغه سوله ییزه ډیموکراتیکه پروسه کې برخه واخلي او د انتخاباتو لارې څخه د خلکو استازیتوب وکړي. ولې که دا لارې په نتیجه ورنه کړه، ټول هغه فرصتونه چې په لاس کې دي له هغو څخه استفاده کړي د ښځو ونډه باید وشي.
د افغانستان په تاریخ کې په لومړي ځل د ولسوالۍ د شوراګانو لپاره د انتخاباتو تابعه نیول کیږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د یادو انتخاباتو د دقیقې نیټې، مالي امکاناتو او امنیت په اړه له جمهور ریاست سره خبرې روانې دي او په دې اړه یوه طرحه ولسمشر ته هم سپارل شوې ده. د امکاناتو کموالی په هیواد کې امنیتي ستونزې، مالي مشکلات او د نفوس د دقیقې احصایې نه موجودیت د راتلونکو انتخاباتو پر وړاندې تر ټولو سترې ننګونې دي. کارپوهان وایي باید د افغانستان انتخاباتي نظام د پردیو او غیر مسؤولو کسانو له لاسوهنې خوندي وساتل شي تر څو په انتخاباتو د خلکو باور لا زیات شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په قضایي ادارو باندې د خلکو بې باوري او پلری پرتو سیمو کې نامنی د سړی محکمو اصلي سببونه بولی. دا کمیسیون په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې په دې وروستیو کې د عامو خلکو لخوا څلور کسان په نیمروز ولایت کې له وژل کېدو وروسته په دار وسړول شول. صفي الله استانګزی په دې اړه رپورټ راکوي.
د افغانستان په قضایي ادارو باندې د خلکو بې باوري او په لریو پرتو سیمو کې ناامني بیا هم د سهارایي محکمو د تکرار لامل شوه. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د نیمروز په دلارام کې ورستۍ پیښه چې پکې څلور تنه د سړي تښتونې په تور د عامو خلکو لخوا ووژل شول د سهارایي محکمو یوه بیلګه ده. دغه کمیسیون وایي رفیع الله بیدار د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل کېدای شي خلکو په قضایي ارګانونو باندې خپل باور له لاسه ورکړی وي، نو ځکه هم سهارایي محکمو ته مخه کوي. د ښاغلي بیدار په خبره ورته محکمې چې پکې تورن کسان له خپل ځانه دفاع هیڅ وسیله نه لري، د ټولو اصولو لمخې مردود دي.
عدلی نظام باندې شاید د دې اعتماد نه وي. دوی ملت به خالصین دولت چې کله دا کار کوي هغه نام ساهو کې چې دولت حاکمیت نشته دی، دوی ځینې کسان د دولت سره د همکارۍ په تور باندې په دې عنوانونو باندې دغه کسان وړي. بشري حقوقو خپلواک کمیشن هر هغه پرېکړه چې د نافذ قوانینو په اساس باندې نه وي، دغسې مرګونه او دغسې قتلونه زموږ په لحاظ باندې مردود دي او ناروا دي.
ښاغلی بیدار وایي افغان حکومت ته پکار ده چې په ډېرو لرپرتو سیمو کې هم واکمني سمه ټینګه کړي څو د ورته پیښو مخنیوی وشي. که څه هم افغان چارواکو د ملي وحدت د حکومت په پیل کې د قضایي ارګانونو د ټولو ستونزو د هواري ژمنه کړې، خو سهرایي محکمې هغه څه دي چې لا یې هم بیلګې لیدل کیږي. څه موده وړاندې نیویارک ټایمز ورځپاڼې هم په یو مقاله کې ویل چې لا هم د افغانستان په قضایي سیستم خلک باور نه لري او په لرو پرتو سیمو کې خلک په طالبانو خپلې موضوعګانې حلوي. مقاله لیکونکي ویلي وو چې د افغانستان په قضایي سیستم د امریکا لګول شوي یو میلیارد ډالره پیسې مؤثرې نه دي تمامې شوي. د سهرایي محکمو او د دلارام د وروستۍ پیښې په اړه مو د سترې محکمې د نظر اخیستلو کوښښ هم وکړ، خو چارواکو په دې اړه ځواب ورنه کړ. افغان کارپوهان بیا وایي دولت مکلف دی چې په ټولو سیمو واکمن وي او پرې نږدي چې خلک په خپل سر تورنو ته جزاګانې ورکړي. یو حقوقي کارپوه د پوهنتون استاد خواجه محمد اسامی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا د حکومت دنده ده چې له سهرایي محکمو مخنیوی وکړي، خو که چیرته حاکمیت نه وي نو خلک د دفاع لپاره په ځینو حالاتو کې اړ ایستل کیږي چې په ورته اعمالو لاس پورې کړي.
دا معلومه شوه چې د زاد پوینټ چې دغه د حکومت خپل ریټ دی چې حکومت خپل حاکمیت باید هلته مطلقه حاکم کړي، او که حکومت هم دا رسیدګي نشي کولی حتی د افغانستان اساسي قانون او شریعت ته اجازه ورته ورکوي چې څوک د زفت نه دفاع وکړي، هیڅ مشکل پکې نشته. دی یو څوک په ما باندې حمله کوي، حکومت مې دفاع نه کوي، نو دفاع شرعي دي ځان نه زه کولی شم، هغه هیڅ مشکل نه لري.
ښاغلی اسامی وایي حکومت ته پکار ده چې د سهرایي محکمو عاملین ونیسي او پرې نږدي چې دا دود دوام پیدا کړي. له دې مخکې هم یو شمېر خلک په بیلابیلو سیمو کې د دولت لپاره د جاسوسۍ او یا ځینو نورو کارونو لپاره د سهرایي محکمو له لارې وژل شوي دي. کارپوهان وایي دولت باید په قضایي ارګانونو باندې د خلکو د باور د زیاتېدو هڅه وکړي، څو له دې لارې د سهرایي محکمو مخه ونیول شي او هم دې ته زمینه برابره شي چې قانون په ټولو تطبیق شي. خبری مجله اوري.
د افغانستان حکومت په کابل کې د سرطان ناروغۍ د درملنې او تشخیص یو مرکز جوړوي چې د ماشینونو په برخه کې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې د مرستې ژمنه ورسره کړې. سرطان هغه ناروغي ده چې ویل کېږي په افغانستان کې تر جګړو کلنی تلفات زیات دي. په دې اړه جزئیات د احمد شیبر په رپورټ کې اورو.
په کابل کې د سرطاني ناروغیو د درملنې لپاره د یو مرکز د ودانۍ پر ډیزاین کار روان دی او تمه ده چې شپږ میاشتې وروسته د دې مرکز د ودانۍ د جوړېدو کارونه پیل شي. له دې مرکز سره د اټومي انرژي نړیواله اداره مرسته کوي او د کابل د ټیپی پانتون په وینا دوه کاله وروسته به دغه مرکز دا توان ولري چې په افغانستان کې د نږدې 80% سرطاني ناروغانو تشخیص او درملنه وکړي. د کابل ټیپی پانتون استاد نجیب الله رسولی وایي چې د اټومي انرژي نړیواله ادارې ژمنه کړې ده چې په افغانستان کې د سرطان د ناروغیو د درملنې له مرکزونو سره په دریو پړاوونو کې مرسته وکړي. لومړی او دوهمه مرحله به د کابل په ښار کې په علي آباد روغتون کې وي. هیله لرو چې په راتلونکو دوه کلونو کې به دغه مرکز ودان شي او درېمه مرحله به بیا په راتلونکو لسو کلونو کې بشپړه شي. د سرطاني ناروغیو د درملنې په درېمه مرحله کې به مرکزونه د افغانستان په څلورو زونونو کې جوړ شي. د لومړۍ او دوهمې مرحلې لپاره یو شمېر افغانان روزل کیږي او د روغتیایي مسؤلانو په وینا کله چې د درېم پړاو کارونه پیل شي هغه وخت به نور متخصصان وروزل شي. د چهارشنبې په ورځ په نړۍ کې د سرطان ناروغۍ نړیواله ورځ وه. د افغانستان د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز په دې مناسبت په کابل کې جوړې شوې غونډې ته وویل چې هر کال نږدې 14,000 افغانان د سرطان ناروغۍ له امله مړه کیږي. د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا په افغانستان کې تقریبا 4,000 ښځې د سرطان ناروغۍ لري، چې لویه برخه یې د سینې سرطان لري او په سلګونو هم درهم په سرطان اخته دي. په مجموع کې د رسمي احصایو له مخې هر کال په افغانستان کې 40,000 کسان په سرطان اخته کیږي. په کابل کې د سرطان د نړیوالې ورځې په غونډه کې د افغانستان لومړی میرمن بی بی ګل هم برخه اخیستې وه او دی وویل چې یو شمېر افغانان د سرطان د درملنې لپاره بهر ته سفر کوي او ډیر کسان دا وس نه لري چې خپل ناروغ بهر ته یوسي، نو په کار ده چې د هیواد دننه روغتیایي اسانتیاوي برابرې شي. په کابل کې په یو شمېر شخصي روغتونونو کې د سرطان ناروغۍ د تشخیص او درملنې ابتدایي مرکزونه شته، خو اکثر هغه کسان چې وس لري په سرطان اخته ناروغان بهر ته د علاج لپاره وړي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان پوځي مقامات وایي چې د دې هیواد جنگیال وتکو د چهارشنبه په ورځ د ډیورن کرخې ته نږدې د جنوبي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ په لرې پرتو سیمو کې د وسلوالو په مرکزونو بمباری کړي چې د دوی په وینا لږ تر لږه 25 سختریزي وسلوالي وژلې دي. زبیح الله شفق پرې له پېښوره رپورټ راکړي.
د پاکستان پوځي مقامات وایي چې د دې هیواد هوایي ځواک د ډیورن کرخې ته څیرمه د جنوبي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر مرکزونو او پټنځایونو تازه هوایي بریدونه کړي چې په نتیجه کې دوی ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د پاکستاني پوست مطبوعاتي څانګې یا اس پی آر رسنیو ته ویلي چې د دې هیواد جنگي جټ الوتکو د چهارشنبه په ورځ ناوخته افغان پولیس ته نږدې د جنوبي وزیرستان په سنځیلا او د خیبر ایجنسۍ په لرې پرتې سیمې تیرا دره کې د میشتو سختریزه وسلوالو پر مرکزونو هوایي بریدونه کړي چې په ترڅ کې تر لگا 25 وسلوال وجل شوی او گنش میں نوٹا پیان شوی دی. دوی وای چې په وجل شو کې پر پاکستانی طالبانو سربیره په دې سیمه کې مشت بهرنی جنگیالی هم دی، خو دا غوی د هویت په باب یې سن دی ویلی. یو به خبرې ځای سرچینه د نوم غک نخ پرلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې پاکستانی الوتکو په جنوبی وزیرستان کې درنه بمباری کړي، خو په سیمه کې د مخابراتي شبکو د سنتي او د نشټوالي لامل پکې د مرګ جوبله پاړه کړه معلومات نشي تر لاسه کېدای. بلخو په خبر ایجنسی کې د دې سیمې د سیاسي دفتر چارواکي د نوم غږ نخبارو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې پاکستانی جنگي الوتکو په دې سیمه کې د منګل باغ په مشرۍ د لشکر اسلام ډلې جنگیالي په نخه کړي چې په دې سیمه کې پټ دي او له دې ځایه په افغانستان او پاکستان کې ترهګریز فعالیتونه کوي. د پاکستان پوځ وایي چې دا هوایي بریدونه د دقیقو استخباراتي معلوماتو پر اساس کړي او زیاتوي چې په دې کې د وسلوالو ځینو مرکزونه هم له منځه وړي دي. پاکستانی ځواکونو د تیر کال د جون له 15 نیټې راهیسې د ډیورن کرخې ته څیرمه د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د میشتو سختریزو وسلوالو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي. دا لومړی ځل دی چې پاکستاني ځواکونو د شمالي وزیرستان تر څنګ په جنوبي وزیرستان کې هم د ترهګرو مرکزونه په نښه کړي دي. د پاکستان پوست په 2009 میلادي کال کې په جنوبي وزیرستان کې پوځي عملیات کړي وو او دا سیمه له ترهګرو پاکه کړې وه، خو ځینو خبرو ځای سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو تر پیلې دا وروسته ډېری ترهګر جنوبي وزیرستان ته اوښتي او دلته بیا مرکزونه جوړ کړي دي. پاکستانی پوست د ډیورن کرخې ته څیرمه په قبایلي سیمو کې تر هغې وروسته عملیات تیز کړي چې پاکستان او طالبانو د تیر کال د دسمبر په 14 نیټه په پېښور کې پر یو پوځي ښوونځي وسلوال برید وکړ چې د ماشومانو په ګډون پکې 150 کسان وژل شول. تر دغه برید وروسته د پاکستان امنیتي ادارو په بیلابیلو قبایلي سیمو او همداراز د دې هیواد په ډیری ښارونو کې د تروریزم د مخنیوي لپاره د جوړ کړي ملي پلان له مخې تلاشي عملیات پیل کړي چې په ترڅ کې د زرګونو سختریزو وسلوالو او د هغوی د ملګرو د نیولو خبر ورکوي. په عین حال کې د پاکستان حکومت د پېښور تر برید وروسته د تروریستانو پر اعدام لګېدلې بندیز لري کړې چې په نتیجه کې تر دې دمه په دې هیواد کې 2 تروریستان اعدام شوي دي او دا لړۍ لا دوام لري.
د ناتو مومنشي پر روسي غږ وکړ چې د اوکراین په ختیځ کې بلتون غوښتونکي وربند ته وهڅوي. په ورته وخت کې یانس ستولتنبرګ وویل چې ناتو له مسکو سره ټولې عملی همکاري ځنډولې او د روسیې د احتمالي هڅو د مخنیوي لپاره به ناتو د اروپا په ختیځ کې خپل پوځي مرکزونه پیاوړي کړي. په دې اړه تفصیل د احمد شیبر په ریپورت کې.
د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ وویل چې د ناتو د تړون د ختیځې برخې تقویه کول د روسي یرغل ځواب ویل دي. ستولتنبرګ پر ماسکو شغ وکړ چې د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غشتون کولم ناتړه لاس واخلي او هغوی د سپتمبر د لومړۍ نیټې له تړون سره سم اور بند ته وهڅوي. ستولتنبرګ په بروکسل کې د پنځشنبې په ورځ مخکې تر هغې غونډې خبرې کولې چې پکې تمه ده چې د ناتو دفاع وزیران د وړې قوماندې د مرکزونو شبکه تاسیس کړي. دغه مرکز به په سیمه کې هر هغه ګواښ ته ځواب ووایي چې له روسیې متوجه وي. همدارس به موافقه وکړي چې د پولند په لویدیز کې خپل مرکز پراخ کړي. د ناتو عمومي منشي خبریالانو ته وویل
We will decide on the size and the composition of the new speaker.
موږ به د نوي ځواک د اندازې او جوړښت په اړه پریکړه وکړو چې کېدای شي په څو ورځو کې ځای پر ځای شي. موږ به د ناتو د چټک غبرګون ځواک پیاوړی کړو او پریکړه به وکړو چې د قماندي او کنټرول جزو تامونه په شپږو میاشتو کې په ختیځو متحدو هیوادو کې جوړ شي. ستولتنبرګ زیاته کړه چې دا هڅې د روسیې د تیری په ځواب کې کوو چې نړیوال قانون یې تر پښو لاندې کړ او د اوکراین کریمیا له خپلې خاورې سره په مارش یو ځای کړه. د ناتو عمومي منشي د دې اعلان هم وکړ چې د ناتو او روسیې ترمنځ ټولې عملی همکاري ځنډول شوې دي او له جمعې تر یکشنبې پورې په مونشن کې د امنیتي کانفرنس په ترڅ کې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګیل لاوروف سره موضوعات له سیاسي پلوه څېړل کېږي. کیف او ناتو روسیه تورنوي چې د اوکراین په ختیځ کې بلتون غشتونکو ته وسلې ورکوي او هغوی روسي څو د اوکراین له حکومتي ځواکونو سره جګړه وکړي. د دغو جګړو په ترڅ کې د اپریل له میاشتې راهیسې تر 5350 ډیر کسان وژل شوي دي. د ناتو عمومي منشي وویل
We are calling on Russia to stop support.
موش پر روسیه شخ کو چې د بلتون غشتون کولم لاټړه لاس واخلي د منکس د اوربن تړون ته ترناوي وکړي او لغ خپل ټول اغه څخه چې پر بلتون غشتون کوي لري استفاده وکړي څو هغه اوربن ته ترناوي وکړي. بلورسه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر کیف تر رسیدلې ده. جان کیری به د اوکراین له ولسمشر پیترو پروشنکو سره خبري وکړي او یو جګپوري امریکایي ډیپلوماټ ویل چې جان کیری به د اوکراین له لوري له روس پلاوه بیلتون غشتونکو سره د نوي اوربان لپاره د خبرو ملاتړ وکړي.
خبري مجله اوري.
د چین دولتي رسنوي ویلي چې د اسلامي دولت په نامه وسلواله ډلې درې چینایي اتباع وژلي دي. د ریپورټونو لمخې دا درې واړه چینایان په سوریا او عراق کې د دې ډلې په لیکو کې وو او وروسته تر هغې وژل شوي چې د تېښتې هڅه یې کوله. رضوان مراد په دې اړه د رویټرز د خبري اژانس د ریپورټ جزئیات تراوري.
د چین یوې دولتي انګلیسي ژبې ورځپاڼې خبر ورکړی دی چې د اسلامي دولت په نامه وسلواله ډلې دا درې چینایي اتباع هغه مهال چې هڅه یې کوله له وسلوال فعالیت لاس واخلي او وتښتي وژلي دي. د ګلوبل ټایمز چینایي ورځپاڼې په وینا دا مهال شاوخوا 300 چینایان چې د ترکیه له لارې سوری او عراق ته تللي دي د اسلامي دولت په نامه ډلې په لیکو کې جنګیږي. چین د اسلامي دولت په نامه ډلې د پراخوالي او مختتک پړه اندېښنه لري چې حسنه دا وسلواله ډله د دې هیواد شینجن ولایت ته چې له پاکستان او افغانستان سره پوله لري نفوذ وکړي. د چین د دولتي ورځپاڼې د ریپورت له مخې د اسلامي دولت په نامه وسلواله ډلې دا چینایان په 13 سپتمبر او دسمبر میاشتو کې د خیانت په تور نیولی او بیا یې وژلې دي. که څه هم چې د چین د بهرنیو چارو د وزارت وین هونګ لی د اسلامي دولت په نامه ډلې لخوا د دریو چینایي اتباعو د وشل کېدو په اړه کومه تبصره ونه کړه، خو نوموړي ټینګار وکړ چې چین د هر ډول تروریستي اعمالو مخالفت کوي. د چین حکومت د ختیځ ترکستان په نامه بلتون غوښتون کې ډله تورنوي چې د دې هیواد په شینجن ایالت کې حکومت ضد وسلوال فعالیت لري. د بشري حقونو ډلې بیا پر چین تور پورې کوي چې د شینجن ایالت د ایغور مسلمانانو سیاسي، مذهبي او اقتصادي حقونه یې تر پښو لاندې کړي دي او همدا په دې سیمه کې د تاوتریخوالي اصلي اسباب دي. خو د چین حکومت بیا دا تور ردوي او پر ترکیه تور پورې کوي چې د چین حکومت ضد ایغوریانو ته پناه ورکړې ده.
بلخوا د سعودي عربستان نوی پاچا د واک پر غدې لکه ناستو وروسته په لومړی ورځو کې د پخواني پاچا لخوا ټاکل شوی یو شمیر لوړ رتبه چارواکي له دندو لدی کړي او ځان ته نږدې خلک یې په مهمو څوکیو ټاکل دي. په دې اړه به د رضوان مراد په یو بل ریپورت کې د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور مهم ټکی واورو.
د سعودي عربستان نوی پاچا چې یوازې څونه کې واک تر رسیدلې د نظام مهم چارواکي بدل کړي دي او ژمنه کړې ده چې ځوانې طبقې ته به زمينه برابر کړي چې په پالیسی جوړون کې دایره کې رول ولري. سلمان بن عبدالعزیز چې د جنوري په 23 نیټه د پخواني پاچا عبدالله بن عبدالعزیز لمړنی ورسته د سعودي عربستان د واک په ګټه کېناست، خپل یو شمیر نږدې خپلوان پر مهمو دندو ګمارلې دي. خود اسوسییټډ پریس خبری آژانس پوینا اوس دا معلومه نه ده چې د سعودي له حد نه زیاته محافظه کار نظام نوې مشربه د سیاسي حقونو او نورو اصلاحاتو لپاره هم زمينه برابر کړي او کڅنګ. د چارواکو د بدلون په لړ کې د سعودي نوی پاچا د کورنیو چارو پخوانی وزیر محمد بن نایف د ولی عهد د مرسیال په توګه ټاکلی دی. 55 کلن نایف چې یو وخت عادي ژوند ته د پخوانیو جهادیانو درستنولو مرکز هم پرانستی و په 2009 کال کې لیوې ځان وژون کې حمله روغ وتلی و. محمد بن نایف په متحده ایالاتو کې زده کړې کړي دي او د ریاض او واشنگتن ترمنځ د اړیکو په پراخولو کې هم مهم رول لوبولی دی. د واک له ترلاسه کولو څو ساعته وروسته د سعودي نوي پاچا خپل یو زوی په لوړ پوسټ وګماره. شاهزاده محمد بن سلمان چې څه د پاسه 15 کاله عمر لري د دفاع د وزیر په توګه ټاکل شوی او د خپل پلار د ځانګړي سلاکار چارې هم ورسپارل شوی دي. د نوي پاچا دوهم زوی عبدالعزیز بن سلمان ته د تیلو د وزارت د مرستیالۍ پوسټ ورسپارل شوی دی. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر سعود الفیصل چې له اوږدې مودې راهیسې له شیعه ایران سره د سیالۍ ډیپلوماسي پر مخ وړي پر خپل ځای پاتې دی. د هغه لوړ رتبه چارواکو له ډلې څخه چې د سعودي عربستان نوی پاچا لري کړی دي یو هم شهزاده بندر بن سلطان دی چې د ملي امنیت د شورا مشري یې کوله. د خلیج د مطالعاتو د څېړنیز مرکز چې دفتر یې په جنیوا کې دی کارپو مصطفی علني اسوسییټډ پریس خبري آژانس ته ویلي د یمن، عراق، سوریه او ایران وضعیت ته په پام سره د سعودي عربستان نوی پاچا له امنیتي چیلنجونو سره مخامخ دی او په داسې حالت کې باید چې نوموړی نوی ټیم ولري. د سعودي عربستان نوی پاچا ژمنه کړې چې ملکی مامورانو ته به د دوه میاشتو تنخواګانې د بونس په توګه ورکوي او له محصلانو، متقاعدینو او ورزشي کلبونو سره هم د ورته مالي مرستو ژمنه کړې ده.
دوستانو، په همدې رپورټ سره دا نیم ساعت خبري مجله پای ته رسوو. په بل نیم ساعت خبري مجله کې زرغونه